د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشي په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې په دې غړې کې هم زه منور شاسته کوربه يم تمه ده چې سهار به مونږ مرغ وي په دې خبرونه کې درته د قبایلي سیمو خبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو په اخیری برخه کې به یې هفته وار خبرونه ستونزې او سرکار هم واوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته اول د خبرونو سره ټکی د عبدالولی خان په هنتون د وجل شو زده کونکي مشال خان د سلويختې په موقع ولسی خلکو غوښتنه کړې ده چې د نوموړي مقدمه د پوځي عدالتونو ته وسپارل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سعودي عرب کې د اسلامي هیوادونو او امریکا ترمنځ په سرمشریزه کې ګډون کړی و او د امریکا ولسمشر په اسلامي هیوادونو غرق کړی دی چې له خپلو هیوادونو د ترهګر وباسي. د مشال ریډیو د خبرونو تفصیل د عبدالولی خان په هنتون د وجل شو زده کونکي مشال خان د مقدمه د سار لپاره جوړ شوې کمیټه دا کیس په زیاده عدالت ته د سپارلو غوښتنه کړې ده. بلخوا په دې مقدمه کې د وکیلانو د ډلې غړی سلیم خان وایي په دې پیښه کې د ځایي پولیسو په هنتون د سکیورټي ادارو نه هم پلټنې وشي. نوموړي تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل
دا کار شروع شو تقریبا لس نیمې بجې سهار او دا سر ته رسېدلې درې بجې کم از کم څلور غنټې دا ډرامه چلی ده او د پولیسو نفری چې کوم د ډي اس پي صاحب او د ایس ایچ او صاحب په مشرۍ کې هلته موجود او هغه ویډیوز کې ښکاري او د یونیورسيټي چې کوم نو د سکیورټي یو ډېر لوی محکمه ده هغه خلکو هم دې کې رول نه پلی کړی چې دا سړی خلاص کړی وي د ماب نه.
تیر ورځ د سوابه په زیاد کلی کې د مشال خان د سلويختې مراسم ترسره شو چې په کې د خیبر پښتونخوا له بیلابیلو برخو سیاسي غړو مدني فعالانو او د افغان سفارتخاني وفد ګډون کړی و. بلخوا د مردان عبدالولی خان په هنتون د ګارډن کیمپس او شنکر ساينس کالج نه علاوه ټول کیمپسونه له ننه یعنی 28 مئی خلاصيږي. د یاد په هنتون په ګارډن کیمپس کې د اپریل په 14 د جرنالیزم زده کونکي مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور بلوګر وجلې و چې په نتیجه کې یې په 14 تاریخ یاد په هنتون د نامعلوم وخت لپاره بند کړی شوی و. د عبدالولی خان په هنتون په ویبپاڼه د خپور شوي خبر تر مخه د مردان مرکزی کیمپس او له مردان بهر ټولې کیمپس به له نن څخه خلاصیږي. دا راز شنکر ساينس کالج او به د روانې میاشتې په 23 او مردان ګارډن کیمپس به په 25 نیټه خلاص کړل شي. تیر ورځ په کراچۍ کې وسلوالو دوه پولیسوالو وجلې دي. دا پیښه چې پکې دوه وسلوالو موټر سایکل سورو د پولیس په یو ولاړ ګاډي ډزې کړې دي. دوا نور پولیسواله پکې جوړ شوې هم دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړلې لشکرې جنگوي د دې بریځ ذمہواری منلې ده. په عین حال کې پاکستانی چارواکو 13 ورځ خواو شاس شل کسان په دې تور نیولې چې په ټولنیزو رسنیو د ریاست پر ضد مواد خپاره کړي وو. یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط وایي دا کسان د انټرنیټي جرمونو پر ضد د هغه قانون لاندې نیول شوي چې په پوز او نورو ریاستي ادارو د نیوکو او ملنډو وهلو مخنیوي کوي. د پاکستان وزیر اعظم میانور شریف ویلي چې هیواد یې د ترهګرۍ ضد جنگ کې تر نورو هیوادونو ډېرې قربانۍ ورکړې دي. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه نوموړي دغه څرګندونې د امریکایي عرب او اسلامي هیوادونو سرمشریزې ته د وینا پر مهال کړې دي. نواز شریف په دغه موقع ویل چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان په زرګونو عام خلک او د امنیتي ادارو سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي دي. د خبر پاڼې تر مخه په دې موقع نواز شریف د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د سعودي عرب بادشاه سلمان بن عبدالعزیز په شمول د نورو اسلامي هیوادونو مشرانو سره هم لیدلی او د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د هلو ځلو نه یې خبر کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پرون په سعودي عرب کې د امریکا او اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون کړی و. تیره ورځ له افغان ولسمشر دفتر ارګ څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی غنی د دې سرمشریزي په پای کې د نړۍ له نورو مشرانو سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د مرکز افتتاح وکړه. د ریاض په سرمشریزه کې د نړۍ په سطح د ترهګرۍ د ګواښونو د سخت دریځۍ په وړاندې مبارزه کې د سنجیده همکارۍ په اړه خبرې شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په منځني ختیځ کې د بیلابیلو قومونو د په اتحاد غږ وکړ چې د انتها پسندۍ خاتمه دی وکړي. نوموړي دا څرګندونې تیره ورځ په سعودي عرب کې د خپل سفر په دویم ورځ د اسلامي هیوادونو د مشرانو په یوه غونډه کې وکړي. د عرب اسلامي هیوادونو او امریکا په دغه سرمشریزه کې د وینا په وخت ولسمشر ټرمپ د انتها پسندۍ پر ضد جګړې ذمہواري په دغه سیمه واچولو د اسلامي هیوادونو مشرانو ته یې وویل
As we deny terrorist organization control of territory and population.
څنګه چې موږ تروریستي ډلې پر قلمرونو او خلکو ولکې ته نه پرېږدو، همداسې مالی سرچینو ته د هغو د لاسرسي مخنیوی هم باید وکړو. خوشحاله یم چې دلته حاضر مشران هغه موافقه لاسلیک کوي چې د تروریزم د مالی سرچینو مخه نیسي.
ډونالډ ټرمپ د اسلامي هیوادونو مشرانو ته همدا راز وویل چې ترهګر دې له خپلو عبادت ځایونو خپلې پاکې خاورې بهر کړي. ولسمشر ټرمپ خپله وینا کې په ایران تور پورې کړ چې د فرقه ییزې شخړې او ترهګرۍ اور ته لمن وهي. نوموړي په نړیواله کچه د ایران د یوازې کولو غوښتنه وکړه. بلخوا د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سعودي عرب ترمنځ د وسلو سرمایه کاري په لوزنامو نیوکې کړې دي او ویلې دي چې د سعودي عرب د تګلارو له وجې په امریکا کې د 1 سپتمبر ترهګر بریدونه رامنځته شوي وو. د جواد ظریف دغه څرګندونه 13 ورځ له هغې 3 ساعته وروسته رامنځته شوې چې ولسمشر ټرمپ د سعودي عرب د سفر په وخت پر وینا کې ایران د اسلامي وسلوالو ډلو یوازنی مهم ملاتړی وباله. او بل خبر دا چې 13 ورځ د شام له هومس ضلع په سلګونو باغیان او د هغوی کورنۍ ووتلې چې دا راز د یوې لوزنامې په تکمیل دغه اخري سیمه هم د باغیانو له ولقې ووتله او د حکومت تر مکمل کنټرول لاندې راغله. خواوشا 3000 کسان چې پکې تقریبا 900 باغیان او نور د هغوی د کورنیو غړي وو، په 13 ورځو کې له وایر سیمې د انخلاب اخري پړاو کې د بسونو په ذریعه ووتل. هومس چې په یو وخت کې ولسمشر بشار الاسد پر ضد پاسون مرکز وو، له 13 کلون رئیس حکومتي ځواکونو محاصره کړی وو. دا اتر دې دمه د مشال خبرونه. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو تر مازیګر 6 بجو په پښتو ژبه اوري او د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ په ذریعہ د مشال ریډیو .com په پتا هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو په روانه غړی کې را سره اوسئ. نو په دغه موضوعاتو باندې رپورټونه واورئ. تیر ورځ د عبدالولی خان په هنتون د وجل شوی زده کوونکی مشال خان د سلوختې په مراسمو کې مشرانو څو غوښتنې دي.
دا اور لګیا دی خوريږي د دې د مخنیوي لپاره د عیني قانوني ادارې پارلیمنت سپریم کورټ او ټول سیاسي جماعتونو ته پکار دی یو شی او انده داسې کوم واقعیت نشي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال مشر عبدالرحیم مندوخیل د جنازې په مراسمو کې د یاد ګوند مشر محمود خان اچکزي موجوده حالات ته په کتو سره وویل د خبر ایجنسی باړې تحصیل د سنتي زون د بجلی د مسلې او په پاکستان کې د سرشمیرنې په اړه د اقلیتونو د سرګندونو مهم خبرو. نور رپورټونه هم لرو. د رواني ګړې په آخري برخه کې بستونزې او سرکار خبرونه واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، 13 ورځ د خیبر پښتونخوا صوابې ضلع په زیادي کلی کې د مشال خان د سلوختۍ مراسم تر سره شو. مشال خان د مردان عبدالولی خان په هنتون زده کوونکی وو چې د 13 میاشتې په 14 نیټه د مذهب د سپکاوي په تور بل وګرو وجلې وو. د دغه وروسته تحقیقاتو کې پولیس ویلی وو چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه دی کړی. د مشال خان د سلوختۍ په مراسمو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو او د سیمې مشرانو هم ګډون کړی وو. زمونږ خبريال زلاند یوسف زای ورغلی وو چې د ریپورت کې تفصیل راکوي.
د مشال خان د وجنې د کیس د سار لپاره د ثوابې د سیاسي غړو کمیټې د مشال خان د سلوختمې د غونډې په موقع غوښتنه وکړه چې یاد کیس ته د ټولو تحقیقاتو او ثبوتونو سره فوجي عدالت ته وسپارل شي. مشال خان د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې د اپریل په 14 د بلوګرو لخوا وجل شو. د یادې کمیټې مشر او د ثوابې ضلع ناظم امیر رحمان مشال ریډیو ته وویل چې د سلوختمې په موقع د درنې غونډې هدف د مشال خان سره د شوي ظلم غږ د هر چا غوږونو ته رسول دي.
دا مسج چې دا پیغام چې دی دا موږ په ټوله دنیا کې په ټول پاکستان کې هر ځای کې د پښتونخوا ګډ ګډ ته ورسو. دا هغه جذبات دي، هغه احساسات دي، هغه چې دا خلک نن ناغلي دي. دلته کې نن موږ د مشال خان شهید قبر ته د واوکړه ختم قرآن او شهید مای د واوکړه او بیا اوس دا جلسه شروع ده چې د ګډ ګډ نه خلک راغلي دي. د هر سیاسي پارټو قائدین مشران
سپریم کورٹ کے د مشال خان د کیس لپارا د وکیلانو د پینل غړي ایڈوکیٹ سلیم خان وائی چې سپریم کورٹ په سوموټو ایکشن کې د فریقینو دریض نه اوري، خو په دې کیس کې د دوی د وکیلانو او د مشال خان د پلار نیوکې اوریدلې دي.
خبر ادا کرو چیا دا مشال چکم دے نو دے پدی یونیورسٹی کی چی پکم رس قتل شو پا 13 تاریخ نو دا کار شروع شو تقریباً لسنیمی بجی سہار او دا سر ترسی دلی ادری بجی کم از کم سلور گنتے دا اپیسوڈ او دا ڈراما چلے دا او دا پولیس نفری چکم دا ڈی ایس پی سے او دا ایس ایچ او سے پا مشرے کے لتا موجود او پاگا ویڈیوز کے خکاری او دا یونیورسٹی کی چکم دے نو دا سیکیورٹی او دیر لوے محکمہ دا اگی خلقو ام دے کس رول ننے پلے کرے
د امن جرګې صوبائی چیئرمین سید کمل شاه وایي چې د مشال خان سره د شوی ظلم پرنګ د پیښو د مخنیوي لپاره باید حکومت او اړوند ادارې سنجیده کار وکړي.
نو پدې سپریم کورټ کې د الف نواله تر یې پورې ټولو خبرو چې کوم دي تحقیقات شي او یوازې دا محرکات نه یا دا خبرې نه چې مشال په کومه خبره باندې وژل شوی دي ټولې هغه خبرې چې کوم دي ملک لپاره نقصان ورکړي تاسو کته دینه باد په چترال کې واقع شو پر منځ د پاکستان یو پر منترین ځای په لسبیلا کې دا واقع شو دا اور لګیا دي خوريږي د دې د مخنیوي لپاره د عیني قانوني ادارې پارلیمنت سپریم کورټ او ټول سیاسي جماعتونه په کار دا یو شي او آئنده داسې قسم واقعاتونه شي.
د مردان پولیسو په وینا په مشال خان د زور زیاتی او د وجنې په تور یې تر دې دمه لسلویختو زیات کسان نیولې دي او په سپریم کورټ کې د یاد کیس د سوموټو ایکشن تر اوسه درې اورېدنې شوې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د زلاند په ریپورت کې مو واورېدل چې د مشال خان د وجنې په اړه په سپریم کورټ کې تر اوسه درې اورېدنې شوې دي. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي چې په دې کیس کې یې د 500 نه زیات کسان هم نیولې دي، خو پښتنه دا ده چې د دې مقدمې باقاعده اورېدنه به په کوم عدالت کې کیږي او آیا ممکنه ده چې ککړ کسانو ته پکې سزا ورکړل شي؟ په دې اړه مجید بابر په دې ریپورت کې تفصیل لري.
دو اپریل د میاشتې په 14 نیټه د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د بلوشو زده کوونکو لخوا د صحافت د شعبې د زده کوونکي مشال خان د وجنې د پیښې د پاکستان ستر عدالت از خود نوټس اخیستې او په دې لړ کې 2 ځلې اورېدنې شوې دي. عدالت ته د رواني میاشتې په 14 نیټه د خیبر پښتونخوا اډیشنل اډوکیټ جرنل وقار احمد او د مردان د پولیسو یو چارواکي عالم شینواری وویل چې په دې وجنه کې ککړ د مرکزی ملزم ترڅنګ نور و 500 ستورن کسان دا محل د پولیسو په ولکه کې دي. اوس پښتنه دادا چې په دې لړکی د ستر عدالت سره رول دی. د دې پښتنې په جواب کې د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي چې د ستر عدالت رول ډیر پراخ دی او دا به نه یوازې د دې پیښې په لړکی شوی تحقیقاتي پرمختګ ساري، بلکې د مشال خان د وجنې د سازش جوړونکو او وجوهاتو پښتنه به هم کوي.
سپریم کورټ کې دا کیس دا وخت دا چې نه رچی غني دا کیس چې کوم د سپریم کورټ کې کتل کیږي لږه یا ټرایل یا څه خبره. سپریم کورټ سو موټو نوټس اخیستی دی د دې واقعي او په دغه اندر کې سپریم کورټ دا کتل غواړي چې د مشال شهید په دې کیس کې آیا تفتیش ټیک روان دی، ثبوتونه په صحیح طریقه راغونډېږي لګیا دي، د هغې خاندان چې کوم دی د هغې څه حالات دي او دارنګ دا به هم ګوري چې زموږ په تعلیمي ادارو کې دا تشدد چې روان دی د دې څه وجوهات دي. نو هغه یو اوورآل د دې مسلې سره کتنه کول غواړي. په دې کې هغه ته تیر ځل هم چې د مشال شهید والد صاحب او د هغې چې کوم وکیلان دي هغوی خپل کمې خبرې وي هغه ورته کړي دي.
د 14 نیټې په اورېدنه کې ستر عدالت د مردان پولیسو ویلي دي چې دوی تیار دي چې زر تر دره د مقدمې چالان د ترهګرۍ پر ضد عدالت ته وړاندې کړي او د ملزمانو ټرایل پیل شي. خو آیا په ملزمانو چې کومې قانوني دفې لګول شوي دي د هغې تر مخه ممکنه ده چې ککړ کسان سزا شي؟ د دې پوښتنې په جواب کې د سپریم کورټ وکیل شیر محمد خان وایي
عام قانون لاندې خواږی مطلب چې سړی معفور شي، خو مطلب چې دا انټی ټیرزم ایکټ چې دی کنه سزا د دهشتګردۍ والا قانون چې دی کې مطلب یې نشي کولای. پولیس په چالان سره سبمټ کوي بیفور انټی ټیرزم کورټ. قانون خدا دې چې په هغه عدالتونو کې ډے ټو ډے ټرایل کیږي. تاریخونه مطلب چې لکه هفته دوه یا میاشت تاریخونه قانون کې نشته. قانون دا دی زموږ په ملک کې چې بنیادی جوړښت دی دا دی چې څوک او څوک ملګرتیا کوي یا څوک په دې سازش کې شامل کی فرض کې په خپل غوښته موجود نو وي خو مطلب یې چې لکه لاس پکی وي قانون کې خدای دې څنګه هغه ته سزا چې ملایږي نو هغه مطلب چې کوم مین مرزم دې هغه ته چې کوم سزا ملایږي به ته ملایږي بس سنتنس
د شیر محمد خان په خبره په پاکستان کې د قانوني شهادت یا گواهی په لړکی قدم مردان پولیس په باقاعده توګه د مشال خان د وجنې ویډیوګانې د چالان سره جمع کړي او د ساينسي ماهرینو رائے پکې هم واخیستل شي چې په دغو ویډیوګانو کې سرد بدل نه دی شوی نو عدالت دا د وجنې د ثبوتونو په توګه قبلولی شي خو تر دا مهال معلومه نه ده چې دا مقدمه به په کوم عدالت کې چلول کیږي
د مشال رادیو
د ګلدورځي
فونیس پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی ما بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه تر پاسه سلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال مشر د پښتون اقامي تحریک ستر مبارز او تاریخ پوه عبدالرحیم مندوخیل مړی تیر ماښام د غ په پلارنې سیمه ژوب کې خاورو ته وسپارل شو. د خدای بخښلي په جنازه کې د اقامي مشرانو ترڅنګ په زرګونو کسانو ګډون کړی و او د د مبارزې په تایید د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مرستيال مشر او د قومي تحریک ستر مبارز او دریم خان مندوخیل مړی تیر ماښام په ژوب کې په خپل آبګنې ایدره اومژه مندوخیل کې وخاورته وسپارل شو. د جنازې په مراسمو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څکزي، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان څکزي، د مسلم لیگ نون ګوند صوبایي وزیر جعفر خان مندوخیل، د جمعیت علما اسلام ضلعي امیر مولوي الاداد، په کوټه کې افغان کونسل جنرال محیب الله مومن ترڅنګ په زرګونو کسانو ګډون وکړي. پر دې مهال د جنازې و برخوالو ته په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څکزي د خدای بخښلي او دریم مندوخیل د پښتون افغان وطن لپاره مبارزه او قرباني نه هوازي وستایله، بلکې ویل چې لا اوس هم پښتون افغان ملت په نړۍ کې د یو لوی مشکل سره مخ دی. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان څرګنده زیاته کړه چې او دریم خان مندوخیل یو باکردار سیاستدان او شم منتظم وو. پر دې مهال د افغان ولس مشر محمد اشرف غنی او د افغان ولس لخوا په یو پیغام کې داود ریم خان مندوخیل پر مړینه باندې خواشنې څرګنده شوه.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ټول افغان ولس د خپل ځانګړي پیغام په ترڅ کې د ارواښاد پر مړینه خواشنې ښودلې او همدارنګه د حکومت رئیس
د جنازې برخوال ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ډیپټي چیرمن بختیار خان یوسفزي زیاته کړه چې او دریم خان مندوخیل د سیاست مقصد همیش د جمهوري افغانستان استقلال او په پاکستان کې د پښتون قام وادت ترڅنګ د نور قامونو سره د پښتون قام برابري وا. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه
تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او د رواني ګړۍ په اخیری برخه کې درته ستونزې او سرکار خبرونه هم لرو او ریدلې مه روي ورزو. یو بل ریپورت ته تیر ورځ په سعودي عرب کې د امریکا او اسلامي هیوادونو د مشرانو یو غونډه شوې ده چې پکې د ترهګرۍ او وسلوالو ډلو پر ضد د ګډې مبارزې په اړه باندې خبرې اترې شوې دي. دغلته کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف هم ورغلی و او دغې غونډې ته یې ویلي دي چې هیواد یې د ټولې نړۍ نه زیاتې قربانۍ ورکړي دي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې چې پکې مالی او ځاني تاوان هر ډول شامل دی. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال عرفت انجم را کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان له ترهګرۍ مخنیوي په جنگ کې د ټولو زیات متاثره شوی دی او د ټولو نه زیاتې قربانۍ ورکړي دي. د اتوار په ماښام ناوخته اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس لخوا جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې تېره ورځ په سعودي عرب کې کېدونکې امریکایي او عرب ملکونو سرمشریزې غونډې ته د خطاب کولو پر وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد کې بې شمېره قربانۍ ورکړي چې پکې د پوځ په شمول د ملک نور ولس وژل شوی دی او د ولس ژوند او مال ته ترې زیان رسېدلی. خو بیا هم د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان او د پاکستان د ولس حوصلې نورې هم مضبوطې شوې. د وزیر اعظم وینا وه چې د نور هیوادونو په شان پاکستان هم د ترهګرۍ خلاف سخت فیصلې کړې دي او تګلارې یې ټاکلې دي. د څه له وجې چې تېرو څو کلونو کې په پاکستان کې ترهګرۍ کې کمی راغلی. د بیان تر مخه وزیر اعظم د غونډې په موقع زیاته کړه چې د پاکستان امنیتي ځواکونو کاروایانو له وجې د ترهګرۍ خلاف ټاکل شوې نتیجې ترلاسه شوې او د ترهګرۍ ختمولو لپاره هلې ځلې د سیاسي او قومي اتفاق یو لوی مثال دی. د وزیر اعظم او د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم نواز شریف وویل چې په سعودي عرب کې امریکایي او اسلامي ملکونو سرمشریزې غونډه کېدل یو ښه ګام دی او پاکستان د دې برخه جوړېدل د پاکستان لپاره د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې پاکستان د مذهبونو ترمنځ همغږي، خبرو اترو او د اسلامي ملکونو په اتحاد او اتفاق کې کلک لري. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب مشر شاه سلمان بن عبدالعزیز او امریکي صدر ډونالډ ټرمپ په شمول د نور اسلامي هیوادونو مشرانو سره لیدلې دي او د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د هلو ځلو په اړه یې ورسره معلومات ماتم شریک کړی دی. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لو
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کر بدرنگ زکر چې دا زمينه نشوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته پند امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل د کارخانو مالکان وایي تر یوې اوږدې مودې پورې یې صنعتي زون او ټولې کارخانې بندې وې، خو اوس چې په سیمه کې امن راغلی او کارخانې خلاصې شوې دي نو حکومت ته د بجلۍ بلونه غواړي او پارزان نرخ بجلی هم نه ورکوي. دغه کسان ګیله کوي چې د کارخانو تر څنګ یې د کورونو نه هم ځینې ځایونو کې بجلی کټ کړل شوې ده. دوی غواړي چې حکومت دې ورسره په رعایتي نرخ د بجلۍ معامله برابر کړی. په دې هکړه نور تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې د کارخانو مالکان وایي چې د دوی انډستریل سټیټ د بدامنۍ او جګړو له وجې د تیرو لسو کالو راهیسې شاړ پروت و، خو اوس پکې ځینې کارخانې بحال شوې دي. خو د ځپل کېدو باوجود حکومت په ارزان نرخ بجلی نه ورکوي او اکثره کارخانو او کلیو نه دغه بجلی کټ کړې ده. دوی وایي د بجلی په مت کې د ورسره نرمي وکړی شي او په ارزان نرخ دی بجلی ورکړی شي او یا د هم د سمودې لپاره ترې د پخوا پشان بیلونه نه اخلي. د باډې سراج الدین پریدی د دغې ستونزې په هکله مشال ریډیو ته وایي.
انډسټری چې کوم دی د ځان کور دی دومره پروډکشن چې څومره به کور به کوم سامان به جوړولو هغه پروډکشن هغه اوس نشته. انډسټریل ایریاز کې چې کوم خلک اوسېدونکي دي لنګودر دی اسې نورې لوکې دي هغه کې چې کوم دی بجلی ورسته ورځ چې کوم دی ارسي خلک د وبډا ولا هغوی چې کوم دی کله د چانه بجلی کټوي کله د چانه بجلی کټ کوي نو موږ د چې کوم دی مطالبه د چې ریلیف میلو شي دوی ته چې کوم دی بجلی پرېښودلی شي چې دوی په آرام باندې چې کوم دی خپل وخت وستیر کړي.
په باډا لمګودر انډسټریل سټیټ کې د کپڑے د کارخانه یو مالک رضا خان اپریدی وای
چې د پنجاب او د نور علاقې چې کوم د یونټ ریټ تھی کنه هغه زموږ نه سی واخلي. پنجاب کې تقریبا یونټ ریټ 9.5 تھی او دلته کې 14.5 تھی. نو بس موږ خزانی د وبډې سره خبرې شوې دي تقریبا موږ سره 6000 پورې کسان دي مکس پنجاب اور لوکل.
د باډی یو بلتن محمد ارشد وویل
و دا خلک باندې اوس دا پیټه چای چې وبډې والا روغلی چې یاره بل شروع کنو بل موږ څنګه شروع کو. یو ځل خو موږ د حالت وجه وتی چې کوم ترخه ګر دلته په علاقه کې وو دغه وجه وتی د حکومت هغه وجه چې ترخه ګر سره په اپریشن کې شروع او اوس کېدای شي موږ د وبډې وجه د داس نه کاړو کو ځکه چې روزګار نشته هغه نشته موږ د بلونه او دغه به کوم ځای نه برداشت کوو. سبیلو شو بازار لکه چې تشه ګټلی وي ګټلی کینې ما خو مرو شو بده وبډه کاو بده موږ ژوند دغه خلکو.
د خیبر جنسی د باڑی د کارخانو مالکانو ولسی وګړو د بجلی د غستون ز په حق لمو د خیبر پولیټیکل چارواکو او د وابډا محکمې سره د رابطه هڅه وکړه خو دوی سره رابطه و نشوا. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خپل یو ریپورت کې وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې اقلیتونه د مذهب د سپکاوي د تورونو مذهبي توپیر او تشدد سره مخ دي. زیاتره یې په دغه هیواد کې روانې سرشمیرنې ته هیله مند دي چې لا نوره سیاسي نمایندګي به ترلاسه کړي. د دې ریپورت مهمې برخې د یوې لنډې دمې نه پس واورئ. د ای ایف پی په دې رپورت کې راغلی په پاکستان کې د عیسویانو تر ټولو زیاته آبادی د پنجاب لاهور ښار په یوهن آباد سیمه کې اوسیږي. دغلته یو سیاسي فعال ساجد کریستوفر یاد خبری ایجنسی ته ویلي په پاکستان کې روانې سرشمیرنې ته ځکه خوشاله دي چې یوې خواته به د عیسویانو کره شمیره مخې ته راشي او بلې خواته به په پارلیمان کې د دوی نمایندګي چې د څو لسیزو وړاندې ترسره شوې سرشمیرنې په حساب ورکړل شوې ده به هم سیوا شي. ای ایف پی لیکي چې په پاکستان کې د یوې اندازې مطابق له 2 تر 10 میلیونو پورې عیسویان او له 2.5 تر 4.5 میلیونو پورې هندوان ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د آبادۍ لپاره ځانګړې څانګه وایي د دې سرشمیرنې په ترڅ کې به نه یوازې اقلیتونو بلکې د پاکستان ټول ولس ته ګټه ورسي ځکه چې له دې سره د وسایلو د ویش حساب په اسانه کیږي. خو ای ایف پی ته احمدیان ویلی په پاکستان کې تر ټولو زیات دوی د تشدد اخکار دی او زیاتره یې خپل پیژندګلو نه پډاګه کول غواړي نو له دې سرشمیرنې سره ممکنه ده چې دوی لا نور په نخښه شي. د احمدیانو ویاند سلیم الدین وای په بلوچستان کې د سرشمیرنې کارکونکو په یو کلی کې خلک جماعت ته ورغونډ کړي وو چې پکې یو تن د مذهب په خانه کې احمدی ولیکلو نو په هغه وخت خلکو له جماعته وویست او له ډیرو ورځو راهیسې د خپلې کورنۍ سره چیرته پټ شوی دی ځکه چې وړاندې خلک د هغه له عقیدې نه نو خبر نو ژوند یې په آرام تېرېده. سلیم الدین زیاتوی دا راز د سرشمیرنې کارکونکو اکثر لزانه د احمدیانو د نوم له وجې مسلمانان ولیکي خو احمدیان کزان ته مسلمانان وای نو تر 3 کلونو پورې د قید سزا سره مخ کېدلی شي. هلته سیکان ګیله کوي چې د سرشمیرنې په فارم کې د دوی لپاره خانه نشته که څه هم دې لړ کې عدالت وفاقي حکومت ته امر کړی چې د سیکانو خانه دې په فارم کې شامله کړي خو سیکان خوشبینه نه ښکاري. بلخوا پاکستان تل ویلی چې د آئین او قانون تر مخه د هیواد ټول وګړي برابر حقونه لري او په دې کې بعد مذهب جبې او یا په نورو حوالو هیڅ فرق نه کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې شوې د خبرونو لنډ استفهام وکړي. د عبدالولی خان په هنتون د وجل شوې د کونکو مشال خان د مقدمه د سار لپاره جوړ شوې کمیټې دا کیس پوځي عدالت ته سپارلو غوښتنه کړې ده. بلخوا د مقدمه کې د وکیلانو د ډلې غړی سلیم خان وایي په دې پیښه کې د ځایي پولیسو او په هنتون د سکیورټي ادارې نه هم پلټنې وشي. مشال خان د تیرې میاشتې په 14 نیټه د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور بلوګر وجلې و چې پرون د سلويختي وه. بلخوا د مردان عبدالولی خان پوهنتون د ګارډن کیمپس او شنکر ساینس کالج نه علاوه ټول کیمپسونه له نن یعنی 28 مئی نه خلاص شول. د شنکر ساینس کالج با د روانې میاشتې په 23 او مردان ګارډن کیمپس با په 25 نیټه خلاصېږي. تیر ورځ په کراچۍ کې وسلوالو دوه پولیسوالو وجلې دي. دا پیښه چې پکې دوه پولیس وسلوالو موټر سایکل سورو د پولیس په یو ګاډي دازې کړي، دوه نور پولیسوالو پکې جوبل شوي هم دي. د دې پیښې ذمہواري لشکرې جنگوي وسلوالو ډلې منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف ویلي دي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د نورې نړۍ نه زیاتې قربانۍ ورکړې دي. د وزیر اعظم هاوس لخوا خبرې شوې خبر پاڼې تر مخه نوموړي دغه څرګندونې د امریکایي، عرب او اسلامي هیوادونو سرمشریزې ته د وینا پر مهال کړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم په دغه غونډه کې ګډون کړی و. په دغه وخت باندې دلته د سعودي عرب لخوا د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د معلوماتو او تجربو شریکولو په مقصد یو مرکز هم جوړ شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په منځني ختیځ کې د اسلامي هوادونو په اتحاد غږ وکړ چې د انتها پسندۍ خاتمه دی وکړي. نوموړي دا څرګندونه 13 ورځ په سعودي عرب کې د خپل سفر په دویم ورځ د اسلامي هوادونو د مشرانو په غونډه کې کړې دي. او بل خبر دا چې 13 ورځ د شامس له هومس ضلع په سلګونو باغیان او د هغوی کورنۍ ووتلې چې دا راز د یوې لوزنامې په تکمیل دغه اخري سیمه هم د باغیانو د ولقې نه ووتل او د حکومت تر مکمل کنټرول لاندې راغلله. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو تر مازیګر 6 بجو په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړې نورو ریپورتونو او مطبوعاتي کتنو ته او په سر کې ورزو د پاکستانی ورځپاڼو اداریو ته کتنه کوو. په اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړیو تاسو ته اوروي.
نن ایکسپریس روس پانا خپل ادریه کې لیکي سعودي عرب کې په امریکا عرب اسلامي کانفرنس کې فیصله وشوه چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره به د عرب نیټو فورس په نوم یو عسکري قوت جوړیږي. او د سعودي عرب خارجه وزیر یو بیان کې ایران، داعش او القاعده د خپل سلامتۍ لپاره لوی خطر ګرځولې دي. د ادارې په وینا چې د عرب او ایران ترمنځ اختلافات سنوي خبر نه ده، خو د یو څو کلونو راهیسې دا اختلافات ډیر زیات شوي دي او تر دې چې سعودی عرب ایران د خپل سلامتۍ لپاره خطر وګرځولو. ادارې زیاتوي چې د منطقې د امن او سلامتۍ لپاره یو عسکري قوت جوړول ډیره د خوشحالي خبره ده، خو بل پلو د ایران سره زیاتېدونکي خراب تعلقاتو نه حالات نور خرابې دي شي، ځکه که یو خوا سعودی عرب په ټوله عرب منطقه باندې ژور اثرات لري، نو بل پلو ایران په یمن، عراق، شام او په لبنان باندې پوره پوره اثر او رسوخ لري. ادارې اخر کې لیکي د ایران به په دې عرب اسلامی کانفرنس باندې نظر وی او د دې ټولو معاملو لپاره به هغه هم سکړنلار جوړوي. نو باید چې دوه ملکونه سعودي عرب او ایران د راتلونکو خطرو په تناظر کې په وخت دې خبر ادراک وکړي او هم د دې سره د ټولو منطقي امن تړلې دي. باید چې پاکستان په دې کې یو تعمیري کردار ولوبوي او دوه هیوادونه له یو بل سره نږدې کړي او د دې سره سره په کار ده چې پاکستان د خپلو قومي او ریاستي ګټو پرانا کې هم یو غوره پالیسی جوړ کړی. د دې ترڅنګ ورسپانه دونه وی نیوز خپل ادارې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو ترمنځ په نښتو باندې لیکلې او وایي چې د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ نښته کې 28 کسان جوبل شوي. د غرنګ بلوچستان کې هم دارنګ پیخه رامنځته شوه او د دې ترڅنګ د روان کال په 28 مارچ په پنجاب پوهنتون کې د پښتون کلچر ډے مانځلو په موقع هم یو نښته شوې وه. ادریه وای د لږ موده کې د پاکستان په پوهنتونونو کې لسانی تعصب ډیر زیات شوی دی او که دا دغه رنګ جاری وساتل شو نو ډیرې خطرناکې نتیجې رامنځته کېدای شي. د ادارې په وینا پدې کې هیڅ شک نشته چې د زده کوونکو تنظیمونه د سیاسي تربیه لپاره لومړی درسګاه او نرسري وي او د دې تربیت اغستونکو د ملک په سیاست کې بیا وروسته ډیر لوی کردار لوبولې. نو باید چې دا نرسري له لسانی تعصب پاکي وساتل شي. ادارې اخري کې لیکي په کار ده چې حکومت په داسې ټولو زده کوونکو تنظیمونو چې لسانی تعصب ته هوا ورکوي په هغوی بندیزونه ولګوي او د دې سره سره به تعلیمي ادارو له هم خپل کردار لوبول وي چې استادان دوست دکون کو ذہنی تربیہ وکڑی.
دسی میں حالات اور دو نڑے مطبوعات.
دی نیشنل انٹرسٹ مجلہ کې راغلی دی د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی که رامنځته کیږي نو دا به د سیمې او د دواړو هیوادونو د امنیت لپاره ډیر تاواني وي. بلخوا ایسوسییټډ پریس لیکي د صحت نړیواله اداره پر ځای د دې چې په نړۍ کې د صحت په پروګرامونو زیاتې پیسې ولګوي هر کال یې 200 میلیونه امریکایي ډالر د کارکوونکو په تګ راتګ لګي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
د نیشنل انټرسټ مجله لیکي په جنوبی ایشیا کې هند او پاکستان لوی پوځونه لري. د دواړو هیوادونو د پوځیانو شمیره له امریکا زیاته ده. په تیرو اویاو کالو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ 4 جنگونه هم شوي دي او په روان وخت کې هم د دواړو ترمنځ د جنگ خطرات موجود دي. مجله لیکي که د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی کیږي نو دا امکان شته چې د دواړو هیوادونو په وسیله به یو بل ته سخت زیان ورسوي. پاکستان چې د هند نه کم پوځي طاقت لري دا دعوه کوي چې دی دغه هیواد خلاف په یو ښه پوزیشن کې دی او کولی شي تر هندي عسکرو را رسېدو وړاندې ترې ځینې سیمې قبضه کړي. خو د دواړو هیوادونو عسکري طاقت ته په کتو سره پاکستان دا توان نه لري چې د هند خلاف په یو لویه پیمانه په خپلو شرایطو یو جنگ پیل کړي. د هند او پاکستان ترمنځ اختلافاتو او د دغې لوجې موجود خطر ته په کتو سره جنوب ایشیا د دنیا یو خطرناکه سیمه ده. دواړه هیوادونه اټومي وسلې هم لري او د ممکنه جنگ سره که د دغه وسلو استعمال هم وشي نو دا به دغې سیمې ته لوی زیان ورسوي. بلخوا ایسوسییټډ پریس لیکي د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او هر کال یوازې په سفرونو 200 میلیونه امریکایي ډالر لګوي. دغه خرڅ په نړۍ کې د ایډز، ټی بی، ملیریا او نورو ناروغو د مخنیوي د لګښت زیات دی. ایسوسییټډ پریس د ځینو اسنادو ترلاسه کولو په اساس لیکي په سفرونو د کال 200 میلیونه ډالر لګښت هم ښایي چې باید ډبلیو ایچ او زیات پام خپلو هغو پروګرامونو ته وکړي چې دغه ادارې ختمول غواړي. تیر کال ډبلیو ایچ او 1.5 میلیونه ډالره د ایډز او زیړی په پروګرامونو مصرف کړي. په ملیریا 1.8 میلیونه او د ټی بی ناروغۍ لپاره 950 میلیونه ډالره ولګولي. دا شان دغه اداره د ځینو خاصو پروګرامونو لپاره هم جدا فنډ لري لکه هر کال د پولیو ضد کمپین لپاره 450 میلیونه ډالره لګوي. اجانس لیکي په یو وروستي سفر کې د ډبلیو ایچ او مشرې مارګریت اچن غربی افریقا ته د ایبولا ناروغۍ په اړه د خپل دورې پر وخت گینې په پلاسمینی کوناکری کې په یو لوی شاهي هوټل کې پات شو. د دغه ځای د یوې شپې کرایه څه د پاسه 1000 ډالر خودل شوې ده. بلخوا دغه ادارې ویلي د هغې د پاتې کېدو خرڅ اکثره کوربه هیواد ورکوي. خو بیا ځینې خلک وایي داسې خبرې د دغه ادارې 500 کارکوونکو ته یو ښه پیغام نه ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل نړیوال ریپورت ته د امریکا ولسمشر د اسلامي هیوادونو نه غوښتنه کړې ده چې د ترهګرو ډلو پر ضد کلک مبارزه وکړي. ډونالډ ټرمپ پرون په ریاض کې په خپل وینا کې د ترهګرو ډلو پر ضد په مبارزه کې د اسلامي هیوادونو د امنیتي ځواکونو د قربانیو یادونه هم وکړه. امریکا او سعودي عرب د ترهګرو ډلو د مالی وسیلو د بندولو د نوي مرکز د جوړېدو خبر هم ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل ریپورت کې اورو.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د تروریزم پر ضد جګړه د لویدیځ او اسلام ترمنځ جګړه نه، بلکې د خیر او شر مبارزه ده. د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د وینا پر مهال ښاغلی ټرمپ د تروریستي ډلو پر ضد د کلکې مبارزې غوښتنه وکړه. دا وینا سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر د دوه ورځني سفر مهمه برخه وه. ښاغلی ټرمپ د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د څه باندې 500 اسلامي هیوادونو مشرانو ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د تروریزم تر ټولو زیاتې قربانۍ په خپل مسلمانانو ورکړي، خو د زیاته کړه چې یو شمیر اسلامي هیوادونو د تروریزم پر ضد په مبارزه کې خورا مهمه ونډه اخیستې. د په خاص ډول د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو یادونه وکړه چې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې قربانۍ ورکړي دي. ولسمشر ټرمپ وویل موږ دلته د ویناو او دی ویلو لپاره نه یو راغونډ شوي چې خلک د کوم ډول عبادت وکړي یا دا کار دی وکړي او هغه دی نه کوي، بلکې د ګډو ګټو او ارزښتونو پر بنسټ د یووالي له پیغام سره راغلی یو. ښاغلی ټرمپ د اسلامي نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د تروریستي ډلو پر ضد قهرجنه مبارزه وکړي او تروریستان دې له عبادت ځایونو څخه وشړي. ولسمشر ټرمپ وویل امریکا او اسلامي هیوادونه به لکه څنګه چې د تروریستانو پر ضد جګړه کوي، د دې ډلو د مالی سرچینو د وچولو هڅو ته هم دوام ورکړي. د دغه مرکز د جوړېدو خبر هم ورکړ چې د تروریستي ډلو د مالی سرچینو د لمنځوړو په برخه کې به کار کوي.
As we deny terrorist organization control of territory and population
څنګه چې موږ تروریستي ډلې پر قلمرونو او خلکو ولکې ته نه پرېږدو، همداسې مالی سرچینو ته د هغو د لاسرسي مخنیوي هم باید وکړو. خوشاله یم چې دلته حاضر مشران هغه موافقه لاسلیک کوي چې د تروریزم د مالی سرچینو مخه نیسي او نوم یې د تروریستانو د مالی سرچینو د لمنځوړو مرکز دی. ښاغلی ټرمپ وویل د دې مرکز مشري به متحد ایالات او سعودي عربستان په ګډه کوي او اسلامي هیوادونه به یې غړي وي. افغان حکومت هیله ښودلې چې د ریاض د غونډې پریکړې به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټورې تمامې شي. د ولسمشر مرستیال ویان دوخان مینپال پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې تروریزم سیمه او نړۍ ته ګواښ کوي او پر ضد مبارزه د ټولو اسلامي هیوادونو مسؤلیت دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل وینا کې په سیمه کې د ناامنیو د پراختیا په خاطر پر ایران هم سخت انتقاد وکړ. د دغه وینا مخکې د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان هم وویل د ایران رژیم د نړیوال تروریزم پر اساس کې دی.
او همدې سره ورسېدلو د ستونزې او سرکار خبرونه وخت ته چې تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار مجید بابر تیاروي راځي چې د دې اونۍ ستونزې او سرکار خبرونه واورو.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منی. د نن په خبرونه کې به واوري چې د مومندو قبایلی سیمه د انبار خوایزه او بایزه تحصیل ولسوای چې په سیمه کې د هلکانو جنکو لپاره یو هم های سکول نشته چې لوجه د دوی ماشومان د پرایمری او میډل تعلیم نه پس به برخه پاتې شي. دوی حکومت نه غوښتنه کوي چې په سیمه کې د دوی د ماشومان لپاره های سکولونه جوړ کړل شي. هم د غازمو د نن خبرونه ستونزې او سرکار موجوده.
خدا داوا کوي دا داوا وي چې مطلب موږ ستاسو د لاس نه ټوپکه خلو قلم درکو، نو دا قلم به دوی موږ له کله راکوي؟ زموږ ماشومان تباه شو، جنکۍ تباه شولې،
ځکه چې زما تقریبا 30 کال عمر کې روان یم او موږ د خپل سوجو په دې کې سوچ یاره موږ خو څه نه دی ویلي، خو موږ ماشومان هم نه قشن پاتې شو.
ان شاء الله دیزل منګا پرایمری سکولونه کوم جوړو او دا میډل چې کوم دی های سکول ته کنورژن چې کوم دی اپګریډیشن جوړو دا هم کوم.
د مومندو قبایلی سیمې په یادو تحصیلونو کې د های سکولونو د نشټوالي په موضوع زموږ همکار شانواز ترګزی دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د محمود ایجنسۍ په امبار، خوایزو او بایزو تحصیلونو کې لا هم کوم سرکاري های سکول نشته. د امبار تحصیل د جنکو لپاره کوم میډل سکول هم نشته، نو ورسې وایي چې زیاتره ماشومان یې بې تعلیمه لویږي. ولې ځوانان د اتم ټولګي نه وروستو یا خو زده کړې پرېږدي او یا بیا باجوړ او پېښور ته سبق لزي. یو سپینګیری چې کچ خان نومېږي او د امبار اوسېدونکی دی وایي چې هغوی په غرونو کې بانډې کوي او بچی یې بې تعلیمه دي.
بچیان مې دي چې پنجاب ته ځي یا کراچۍ ته لاړ شي یا پنډۍ ته لاړ شي مزدوري نه کوي. باندې اسکول هم ځي، اسکول نه چې د یوه باب کې مشتري هغه پسې بل راولېږي، ابل تنخواه ورکوي، ابل صاحب ابل نیمه یې.
شاه محمد حجی وای چې د هغوی په وخت کې سکولونه نه وو، ولې د نوي کول لپاره هم د حکومتي ادارو لخوا کوم سهولتونه نه دي ورکړی شوي. دی زیاتوي چې په کوم سکول کې استادان په هفتهوارۍ حساب سره ډیوټي کوي، نو په هغې کې به ماشومان څنګه سبق ووایي.
ځکه چې زما تقریبا څلوېښت کاله عمر کې روان یم او موږ د خپل سوچ په دې کې سو چې یاره موږ خو څه نه دي ویلي، خو زموږ د ماشومان یې نه قشن پاتې شو. نو مهرباني د حکومت دي دا وکړي چې زموږ د ماشومان ته خو څه ترقي ورکړي او څه سهولت خو له ورشي کنه، چې یا په تعلیم وکړي نور څه ترقی وشي. هغه تعلیم د ټول دغه دی لازمی دی، ځکه چې دا غیب سي ترقی روانه یو کیږي.
رحمان الله عثمان خیل د اولای شاو سیدون کړي او هغه تر اتم ټولګي پورې په انبار کې سبق وایلی. له هغه ورسته په سیمه کې های سکول نه و، نو په 400 کې په یو دینی مدرسه کې داخله واخیسته. خو دی خوښ لري چې په سیمه کې باید د هلکانو او د جنکو لپاره سکولونه جوړ شي.
الکان چې کله پنځم پورا کې نو اکثر چې کم د پری دي ایا چې کم د زیاتره د سي چا مزل لري موسی کاله تزيد گاړو عمل ته دغه مسلې او باجولټ چې کم د څوک دومره خاص نه دي اغه په ډیر تکلیف سره وای نور اکثر پاتې شي. هغه چې کم د بیا په دیړو په مزدور په پال شروع کی، مطلب زموږ جنکې چې کم د بی تعلیم لوي شي په هیڅ نه پويږي. نو په کاردار حکومت خدا داوه کوي، دا داوه وي چې مطلب موږ ستاسو د لاس نه ټوپکه خلو قلم درکو، نو دا قلم به دوی موږ له کله راکړي. زموږ ماشومان تباش او جنکې تباش ولي.
بل خو تعلیمي چارواکي محمد جنسي وای چې هغه په خوځو کې د هلکانو د سکول لپاره منځوري خو اخیسته، ولی په انبار کې د های سکول د جوړونې لپاره فاټا سیکرټری ته وینا کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
د انبار، بایزای او خوایزای تحصیلونو د ولس د های سکولونو د نشټوالي ستونزه مې په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د سانګې یو مشر عباس خان مخې ته کې خو دا او په سر کې مې ترې وپوښتل چې عباس صاحب، د مومندو قبایلی سیمې د انبار، خوایزو او بایزو تحصیل ولس وایي چې په سیمه کې د دوی د علاقانو لپاره های سکول اړشتنه او د جنکو لپاره هم نشته. نو دوی وایي چې د میډل او د پرایمري نه پس د دې ماشومان به برخې پاتې شي د تعلیم نه. نو دغلته کې ولې نشته د سکولونه او سه پروګرام شته په آینده کې؟
محمد جان شي چې کوم داخله کیږي کوم تپوس کړي، دا بالکل صحیح تپوس کړي دي. اصل کې مونږه سره چې دي او محمد کې 593 سکولونه دي چاري کې میل او فیمیل ټول په دې شامل دي. خو امبار تحصیل څوک دې ترګری په وجه باندې ډېر شاته پاتې شوی دی، نو دا بالکل موږ ګڼو چې هلته سکولونه چې دي پرایمری کمې دی، موږ سره د مډل هم کمې دی او د های سکولونو هم کمې دی. او دغهرنګې د خوځو بیزو چې کوم تحصیل دی دا یو ځای موږ سره راځي، نو دغلته هم چې دی د پرایمری هم چې دی کمې دی، د مډل سکولونو هم کمې دی موږ سره او د های سکول هم کمې دی. په دې حقله باندې موږ یو کلکولیشن هم کړی دی، موږ خپل ډیټا را جمع کړی دی او د هغې مطابق چې دی منګه سره تقریبا په دې دواړو تحصیلونو کې 167 او د 93 سکولونو نور ضرورت دی. چونکې حکومت چې دی هغه خپل ریسورسز ته ګوري، لیکن خواهش کوي دا دی چې موږ سره په هر ځای کې په هر کلی کې چې دی ماشومان ته سکول موږ پرووایډ کړو، تاکي زموږ د ماشومان چې دي دوی ته پر ډور سټپ باندې چې دی بالکل کور سره نږدې ور سره چې دی سکول ورته جوړ شي او دوی ته هیڅ قسم له تکلیف نه رسي. لیکن بیا هم خبر هلته راشي چې موږ سره لږ شاندې د ریسورسز چې دی د وسایلو کمې هم شته دی، دا خبره موږ په ذهن کې ساتو.
عباس صاحب، اوس دغه تحصیلونو کې لکه دا خو تاسو منئ او ستاسو په شمیرو کې او په ریکارډ کې هم دغلته نشته، خو داسې څه پلان شته په آینده څو میاشتو کې کال کې چې په دغو تحصیلونو کې کم از کم لږ تر لږه یو یو سکول د پاره تاسو کم پیسې را جمع کوي یا کم پلانینګ وکړي؟
جی بالکل، دیزل چې دی زمونږ په ای ڈی پی کې موږ لږ شانتي چینج راوستې دي. موږ دا پلاننګ چې څنګه وکړل د خپل ډیټا نه، پاغی کې به ان شاء الله دیزل مونږه پرایمری سکولونه بم جوړو او دا میډل چې کوم دی های سکول ته کنورژن چې کوم دی اپګریډیشن ته مونږو دا بم کوم امبار تحصیل چونکې لګ شانتی شاته پاتې دی نو دی باندې به خاص مونږه توجه لرو چې دا هلته مونږه چې دی یو سکول دوه سکولونه چې دی هایی ته واړو او دا رنگی د خوځو بیزو تحصیل کی چونکې یو های سکول دی کوشش کوم دا یې چې دغه تم چې دی یو سکول ورته بل جوړ کړی شي چې دغه علاقې ماشومان چې کوم د میډل نه پاس کیږي لګیا دي یا وی ته هم دغه ځای کې تعلیم مهیا کیږي.
اوس دا چې کوم پلانینګ دی نو دا تاسو د جینکو ولکانو دواړو لپاره لرئ؟
بالکل جی, بلکې زمونږ د پاره د جینکو تعلیم چې دی هغه ډیر اهمیت لري او دغه توګه باید دغه دا زمونږ پلانینګ کیږي چې څنګه د الکانو د پاره مونږ های سکول جوړو دغه رنگی چې دی د جینکو د پاره هم چې دی های سکول جوړ شي.
عباس صاحب, اوس دا چې کوم تاسو وایئ چې مونږ پلانینګ لرو د میډل سکولونو د اپګریډیشن, دا به څومره موده واخلي؟
نو اوس مونږ چې دی خپل ډرافټ ای ډی پی لګیو جوړو او د راتلونکي هفته کې به زمونږ په هغې باندې میټینګ وشي یا به فاینل شي. نو نیکسٹ ایئر چې سو وخت کې یعنی یکم جولای دو نه به پس چې کوم زمونږ ای ډی پی راځي هغه کې به ان شاء الله دا ریفلیکټ شي او په دې باندې مونږ کار شروع کړو.
عباس, بس دا سه کوم تاسو سره کوم شمیره شته چې دغلته کې تاسو خپل ویل چې امبار تحصیل ډېره متاثره شوې ده خوایزي بایزي بلکې ټولې قبایلي سیمې, نو د میډل او د پرایمری نه پس بیا د ماشومانو د ډراپ اوټ یا د تعلیم سلسله چې جاري نه ساتي د دې فیصدي به څومره؟
اسی خوځي زمونږ چې ده د فاټا اورال مونږ چې ده ډراپ اوټ چې کوم ده هغه تقریبا 85% ده مونږ سره, یعنی 85% ماشومان چې ده هغه مونږ سره ډراپ اوټ کیږي, یعنی زیات تر ماشومان چې اندر کی. نو دا هم زمونږ کوشش ده چې دا ماشومان مونږ یې سار کو په دې سکولونو کې دا ډراپ اوټ چې ده مونږ سمره کم دې شي کم کو دا.
نو اوس عباس صاحب, دا شمیره چې کوم ده نو دا ماشومان صرف د دې د وجنه د تعلیم سلسله جاری نه ساتي چې دغه تاسو کولونه نشته؟
نه جی, د دې خو مختلف وجوهات کې دي شي هم په دې باندې مختلف ریسرچ شوی دي تحقیق شوی دي هغه مطابق دا نه ده چې سکول نه یا سکول الته یې خدا ماشومان چې دی ځینې وخت یعنی مختلف وجوهات دي د مور اف د پلار نم کې دي شي د خپل خاندانی سو وجوهات هم کې دي شي سو هغه ته چې دی مالی وسایل دا وی کمزورتیا غربت په وجه باندې چې دی دا مختلف فیکٹرز دي د دې په وجه باندې چې ډراپ اوټ کیږي.
عباس, تاسو ویل چې د غربت د وجه نه, نو آیا چې کله های سکول تک ماشوم زینو په هغه خرچه ډیره کیږي په قبایلی سیمو کې؟
هغه خو موږ فری پرووایډ کوو ماشوم ته, یعنی دا هغه کتابونه فری دي, دا هغه چې دی نور سفیس وغیرہ نشته دی او دغه رنګ چې د کال لمغه منصوبه شروع کړي چې کوم د جنکې دي هم دا وی د شپږم نواله تر لسم پورې هغه ته به د 200 روپۍ میاشتې د سکالرشپ په مرته ملاويږي, وظیفه په مرته ملاويږي هر میاشت. نو بیا خو دا نه په کار چې دغه ماشومان خپل سکول فری دي, یعنی باقی چې پاتې شو یعنی یو جوړه جامې او بوټان وغیرہ بس دا د مور او پلار ذمہواری چې هغه ورلا واخلي. نور داسې څه فیس نشته دی, داسې څه شرایط د سکول د طرف نه نشته چې هغه په لاره کې رکاوټ جوړ شي د طالب علمانو.
عباس صاحب, تاسو د دې ډراپ اوټ 85% خبره وکړه, په دې کې د جنو کیدیاتی دی کالکانو د 200% فیصدی جوړی
په دې کې چې موږ سره د جنکو شمیر چې دی هغه زیات راځي اسی, یعنی جنکې موږ سره زیات چې دی ډراپ اوټ کیږي په نسبت د ماشومان. او دا به یو حیران کن خبر یا چې موږ دا ډراپ اوټ چې دی د دې دا گراف چې دی دا سلورم او د دې پنځم کلاس په مېش کې چې دی دا ډیر برکیږي, مطلب زیات تر ماشومان د سلورم او پنځم کلاس په مېز کې چې ډراپ اوټ کیږي. نو د دې وجه به زه موږ دا جوړو یاره دغه عمر کې دا ماشوم چې دومره فزیکلی چې جسمانی طور باندې دومره شي چې هغه لږ شاته کار مار کولی شي, نو اکثر مور او پلار د سکول نه روباسي یا په چرته ګړي بيزي سره او یا چې د چرته نږدې کې څه کار روزګاري هغه ورته حواله کیږي.
ابا صاحب تاسو یو مهم شروع کړی او تعلیم ته راغبولو یا په اسکولونو کې د انرولمنت زیاتولو د هغې څه نتیجې رامنځته شوې؟
جی بالکل، تاسو ډېر ښه تاسو کول. زمونږ انرولمنت ډرایو چې دی هغه د دې میاشتې تر دېرشمه تاریخه پورې به جاری یم. پاغې کې موږ بیا چې څومره ماشومان به موږ ته په سکول کې راځي نو هغې دپاره موږ پروفارمې ورکړي دي چې په هغې باندې به موږ ته زموږ ټیچران او بیا ایجنسی ایجوکیشن آفیسر چې دي هغه ټوله ډیټا به موږ ته رالیږي. نو انشاءالله جون کې به چې دی دغه ټولې پروفارمې موږ ته راشي او دلته موږ په کمپیوټر کې د هغې فیډنګ وکړو او موږ به وګورو بیا یاره موږ سره څومره ماشومان چې دی زموږ د دې کمپین په وجه باندې انرول شوی دی سکولونو ته راغلی دی.
ابا صاحب دغه کمپاین چې تاسو ورته وایي چې دا سکولونو ته راغبولو یا د داخلو زیاتولو، دا تاسو په کومه لاره کوي، څنګه طریقې کار دی؟ د
دې کمپاین خو چې دی مختلف طریقې دي، یعنی ماشوم سکول ته راوستل دي نو موږ د خپل وسایلو کې دننه دننه چې څومره طریقې موږ نه کېدی شي په هغه کې چې دی سپورټس ګالم موږ کوو، مطلب د لوبو د فوټبال او کرکټ میچونه کوو تاکہ ماشومان ازیو ګوري لښانت شوق پکې پیدا کیږي. دغه رنګ د تحصیل په سطح باندې چې دی موږ د خپل جنسو چې کوم ملکان دي غوره خلک دي یا زمونږ علما دي صاحبان دي یا مولوی صاحبان دي هغه ټول موږ راغبو چې راشي هغې ته چې دی تقریر وشي او لږه شانتې خبرې مبرې مرته وشي او داسې ماشومانو په منځ کې مقابلې وشي چې هغوی ویني او واپس لاړ شي چې هغوی خپل ماشومان او د کلي د ولس چې دی هغوی ته وایي چې خپل ماشومان چې میندو پلاران ته وایي چې دا خپل ماشومان چې دی سکولونو کې داخل کړي. د دې نه علاوه چې دی مختلف ځایونو کې پکې واک وشي، یعنی سکول ماشومان راوځي په سړک باندې یا په کلی په کوڅو کې مختلف بینر یې نیولي او ماشومان ته ښایي چې لکه څنګه موږ چې سبق کوو داسې تاسو هم چې دی سکول ته چې دی راشي او خپل سبق سلسله شروع.
ابا صاحب د دې څه ګټې رامنځته شوي دي لکه تاسو ګڼئ چې یاره د دې څه فایده شته؟
یاره جی موږ ته چې کوم فیډبیک د خپل ایجنسی او د بیا تحصیل د سایټ نه را روان دی هغه ډېر حوصله افزا دی، یعنی موږ ته دې ځل خلک وایي چې زیات ماشومان بچ دی سکولونو کې داخله اخلي زمونږ د دې مهم په وجه باندې.
په قبایلي سیمو کې په سکولونو کې د استادانو یا د عملي موجودګي ممکنه کول دا یو ډېره لویه ستونزه وه، په هغې لړ کې تاسو څه کړي؟
او جی دې لپاره موږ جی انډیپینډنټ مانیټرنګ یونټ چې دی د هغې قیام چې دلته سیکریټریټ لیول باندې هغه ان پروګرس دی روان دی او ان شاء الله په دې کال کې به دغه انډیپندنت مانیټرینګ یونټ چې دی آی ایم یو ورته وایي دا بدل ته جوړ کړلی شي او دې کې به چې سټاف اوستلی کیږي او سټاف چې دی هغوی سره به سیلولر فون یي هغه سمارټ فون چې ورته وایي هغه به ور سره هغوی به هلته ځي او د استادانو حاضري به چې دی انشور کړي او چې کوم غیر حاضر وي نو هلته به چې دی ډیټا انټر کړي نو دلته به موږ ته پته ولګېږي چې دغه فلانی سکول کې چې دی ټیچر نشته دی او بیا به ور سره چې دی میکانیزم موږ په دغه کې طی کوو چې یاره دغه استاد ته خامخا سزا هم په کار ده چې کوم خپل سکول ته نه ځي او د هغه په وجه باندې ماشومان چې دی هغه د سکول نه ډراپ آؤټ کیږي لګیا دي.
اوریدونکو دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږو یې ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00420211 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله مو مل او ستونزې مو حل.